په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي واوري.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې اونیس پروګرام پیلېږي چې اسدالله لودین پکې کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. پاملرنې مؤسسې ویلي دي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی. پاملرنه وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ښځینه کارکوونکي له کوم محدودیت پرته په خوندي ډول له خلکو سره د مرستو چارې ته دوام ورکولی شي. د پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې یا سیف د چلډرن په ګډون یو شمېر خیریه ټولنې وروسته له هغه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزنډول چې طالبانو تیره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکي له دندو منع کړې. د ماشومانو د ژغورنې کمیټې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیت پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسي جرګې د غړي مرسل نبیزاده پر وژنې خواشینی څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاندې سټیفنی ترامبلي ویلی خاغلی ګوتریش د دې پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومو وسلوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وروسته له دې چې استرالیا له افغانستان سره د کرکټ د لوبو لړۍ فسخه کړه، د افغانستان کرکټ بورډ هڅې پیل کړي دي چې افغان لوبډله ورته لوب لړۍ په راروانه مارچ میاشت کې له پاکستان سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤول عبدالله جان پکتانی بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د افغان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په متحده عرب اماراتو کې د ځینو هیوادونو د کرکټ بورډونو د مشرانو تر څنګ د پاکستان د کرکټ بورډ له مشر سره خبرې کړي. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه په یو بیان کې ویل چې د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په غبرګون کې په مارچ میاشت کې له افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو پلان شوي لوب لړۍ فسخه کوي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان د دې وړاندیز په اړه غور کوي. د اوکراین په مرکزي ښار دنیپرو کې د روسیې د یو میزایل برید د قربانیانو شمیر نږدې څلوېښتو کسانو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې د برید په وژل شویو کې درې ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې دې توغندي لږ تر لږه 15 اویا نور کسان هم ټپیان کړي دي چې څلور پکې ماشومان دي. د شنبې ورځې دا برید پر یوې نه پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي مخکې له دې چې د ده د هیواد پارلمان په ناټو کې د سویډن او فنلنډ د غړیتوب طرحه تایید کړي، دا دوه هیوادونه باید هغه 130 کسان چې انقره یې تروریستان بولي ترکیې ته وسپاري. سویډن او ناروې تیر کال پر اوکراین د روسیې تر برید وروسته په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو د دوی غوښتنه باید د ناټو واړه 30 غړي تایید کړي. د ناټو دوه غړو ترکیه او هنګری تر اوسه دا غوښتنه نه ده تایید کړې. انقره په خاص ډول د هغو کسانو په برخه کې چې ترکیه یې تروریستان بولي د سویډن د څرګند دریځ غوښتنه کوي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په کابل کې د پارلمان د یوې پخوانۍ غړې د وژلو لومړنۍ پیښه. د ولسی جرګې پخوانۍ غړې مرسل نبیزاده د یکشنبې په سهار د کابل احمدشاه بابا مینه کې په خپل کور کې ووژل شوه. د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې نوموړې له یو ساتونکي سره د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوې. تر پیښې وروسته د ولسي جرګې یو شمیر پخوانیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ځان او خپلو همکارانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دغه ډول پیښې د چا لخوا کیږي او د خلکو په ځانګړې توګه نورو وکیلانو او سیاستوالو پر روحیې څه اغیز کوي؟ د دغه ډول پیښو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د لوګر د ولایتي شورا پخوانی مشر حسیب الله ستانکزی او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او شنونکی میر عبدالواحد سادات. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث د ښاغلي ستانکزی نه پیلوو. حسیب الله ستانکزی، تاسو په لوګر کې دوه ځله که یو ځل د ولایتي شورا مشر پاتې شوی او له وکیلانو سره راشه درشه کوئ، دا مهال هم له یو شمېر وکیلانو سره چې پخوا په افغانستان کې فعال وو په تماس کې یې، دغه وروستۍ پېښې وکیلان او سیاستوال څومره بوګنولي؟
سلام تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته، مخکې له هر څه نه د وروستۍ شهیدانو روح ته دعا کوم، که هغه د امنیتي ارګانونو پخواني سرتېري یا د موږ ډېر پیاوړي ډیپلوماتان چې د کورنۍ خارجه وزارت مخکې همداسې زموږ د ملت استازي وو، هغو روح ته دعا کوم او تسلیات وایم کورنۍ ته. لودین صاحب تاسو وګورئ، د هغه ورځ نه چې هغه ډله چې د طالب په نامه د افغانستان د دوی په وینا واکمنی یې اخیستې یا نیولې ده، دوی عملا راننوتل کابل ته، افغانستان یې ونیوو، نو دوی همیشه دا چیغې وهي چې موږ د خلکو لپاره راغلي او موږ خلکو راوستي وو، او په ټول افغانستان کې دوی امن اعلان کړی ده. تاسو ګورئ چې ډېرې پیښې په افغانستان کې اوسوې دي، دوی د هغه په نامو زموږ پخواني منصوبین وځورول شول، په شهادت ورسېدل، او دا آخرنۍ پیښه هم نه ده، اولنۍ هم نه ده، دا نړۍ به دوام لري، دین آن په نامو په شهادت رسېږي. تیره ورځ د وکیلا صاحب نبی زاده پیښه یا د قانون پر مخ یو څاپیړه ده، هغه څوک چې قانون گزار وي بیا هغه ښځه وي، د هغه په شهادت رسول، او دوی دا وایي چې دا نامعلومو وسلوالو په شهادت رسولې ده. ګورئ هره پیښه چې کیږي تاسو ته بهتره معلومه ده چې راځي د طالبانو د استخباراتو په نامو هغه په شهادت رسیږي، وزل کیږي، بیا دوی دا موضوع ردوي چې دا نامعلوم وسلوال ول، یو څوک چې د حاکمیت دعوا لري، یو څوک چې وایي چې ټول خلک خوندي دي په هغه هیواد کې، ولې متاسفانه تاسو ګورئ ورځ تر بلې د موږ کادرونه، د موږ هغه پیاوړي کسان چې په تیر نظام کې دنده درلوده، یا د نظام د چادر لاندې ژوند کوو، هغه قانون گزاران وو، هغه امنیتی سرتیر وو، هغه که زموږ پوهنتون استادان وو، هر ورځ عملا به شهادت رسیږي، او هیڅوک مسئول نشته چې ووایي چې موږ د ملت په مقابل کې مسئول یو. دا
بله ستانکزای صاحب، دغه ډول پیښې لکه څنګه چې تاسو وویل ممکن لومړنۍ پیښه او وروستۍ پیښه هم نه وي. یو شمېر وکیلانو چې له موږ سره خبرې کړي له دغه پیښې وروسته بوګنېدلې او وایي چې د ځان په اړه اندېښنې لري، خصوصا هغه وکیلان چې په افغانستان کې کابل او ولایتونو کې اوسي یا بیرته مثلا د تماس د کمیسیون له خوا نه ستانه شوي په افغانستان ته تللي دي. څه فکر کوي، طالبانو بیرته یو شمېر پخواني چارواکي وربللې دي یا پخواني سیاستوال بیرته افغانستان ته بللې دي، دغه ډول پیښې که کیږي فکر نه کوي چې هغه د تماس د کمیسیون هڅې به متاثره کړي، هغه کمیسیون چې هڅه کوي پخواني سیاستوال یا قانون جوړونکي بیرته افغانستان ته وغواړي؟
طبعا هر هغه څوک چې په داسې وخت کې چې د تماس د کمیسیون نه یا هر ادرس نه هغه سره تماس کیږي چې تاسو بیرته راسئ هیواد ته او تاسو مسئول یې، د ما په نظر ده، ما شخصي نظر ده، دا یو لوی اشتباه ده، ځکه چې دوی ګورئ حکومتداری په یو سیستم کیږي، حکومتداری په هغه شکل باندې کیږي چې هلته قانون ولرې، قانون حاکم وي، ته اساسي قانون ولرې. د طالبانو په راتګ سره یو نیم کال کیږي را شاوخوا، چې یو نیم کال دوی راغلي دي، تر اوسه دوی هیڅ قانون نه لري. یو ملک کې چې قانون نه وي نو په هر کوڅه کې په هر ځای کې هلته به ویره وي، وحشت به وي، او زموږ هغه کادرونه چې بیرته ستنیږي هغه به مسئول نه وي. زه راځم تماس کمیسیون ما سره هم په اوایلو کې تماس کړی و چې تاسو بیرته راشئ، دا وطن د تاسې ده او اسلامي امارات د تاسې ده، ولې متاسفانه دوه ورځې مخکې د ما یو ډرایور یا د ما کور زه به تاسو ته عکسونه او ټول شیان در واستوم چې هغه پسې ځي او هغه نیسي د بګرامۍ ولسوالۍ کې، هغه په ډېر بېرحمانه شکل هغه وهي، ټکوي، پس له هغه نه راځي د موږ کور ته او هغه د موږ د کور ټول ناتونه شکوي چې ګوا کې دلته وسلی دی او په هر شکل له اشکالو خلک زورول کیږي او د پښتنې هیڅوک نشته. نو د ما کوم وکیل صاحبانه سره د موږ تماس ده، ځکه چې موږ ولایتي شوراګانې امانګي شورا دفتر درلود او ټول ولایت سره په تماس کې یو. دا اوس ټول په د ویره کې دي چې که نن دا په شهادت رسیږي سبا به موږ په شهادت رسیږو. کار نشته، بې قانوني حاکمه ده او بې قانوني چې حاکم وي په یو ملک کې طبعا هیڅوک مسئول نه دي او هیڅوک د پوښتنې نشته او هیڅوک جوابګو هم نشته.
کور مو ودان. ډیره مننه د لوګر د ولایتي شورا پخوانی مشر حسیب الله ستانکزی. د خپرونې بل میلمه ته ورځو. میر عبدالواحد سادات چې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او د چارو شنون کې دی. سادات صاحب، تاسو هم ستړي مشي، څه فکر کوئ؟ طالبان د دغه قتل عاملین غیر مسؤول وسلوال بولي یا ناقانونه وسلوال بولي؟ فکر کوئ د کابل په زړه کې یا په احمدشاه بابا مینه کې دغه ډول پیښې د چا لخوا نه امکان لري چې ترسره شي؟
سلامونه او احترام ولاندې کوم لودین صاحب تاسو ته، محترم مستانگزی صاحب ته، او گرانو او ریدونکو ته، او خپل د تسلیت مراتب بلندی کوم او شهیدانو روان د خاطوی. متاسفانه اصلی مشکل د نن په افغانستان کې دغه د مسئول دولت فقدان ده. یعنی په اوس وخت کې متاسفانه په افغانستان کې یو دولت مسئول چې ورته وایي موجودیت نه لري په افغانستان کې. او مشکل اصلی د افغانستان فقدان د حاکمیت قانون ده. یعنی حاکمیت قانون متاسفانه مستقر نه ده په افغانستان کې. داسې حالت راغلی ده په افغانستان کې چې دا باید د حراست حقوق ارګانونه چې دي د قانون په اساس باید فعالیت وکړي او د قانون په اساس باید د خلکو امنیت باید وساتل کی. په همدې خاطر متاسفانه دا حوادث چې پیدا کیږي، معلومدار چې تروریستانو فعال دي په افغانستان کې، یعنی د تس ابعاد عوامل لري افغانستان کې. اول خود دولت مشکل ده چې په افغانستان کې مسئول دولت نه ده، حاکمیت قانون نه ده. او بل مسئله ده خشونت مسئله ده. متاسفانه که په داد سلویخ کال که خود خشومت او دا انتقام گیری و دا مشکلات متاسفانه ورس به ورس زیادی که په افغانستان که.
بله سادات صاحب،
پرونی حادثه متاسفانه
و ما دا پختانه کوله چه هم دا پرونی حادثه بانده لگزارت هم شو. طالبان د ناقانون وسلوالو کار بولی په کابل کې، فکر کوي په احمدشاه بابا مینه کې چې یو لګنګونو ډاکه ساحه ده، دغلته د ناقانون وسلوالو موجودیت څومره توجیه کېدلی سي؟
یعنی وسلواله خلک خو متاسفانه موجود دي په کابل هم کې موجود دي، په افغانستان په ټولو خارونو کې موجود ده. مګر اصلي مسؤلیت خو د طالبان د اداره په غاله ده. یعنی د دوی مسئولیت ده چې باید خلکو امنیت باید تامین کړي. او پرونی حادثه خود نور ابعاد هم لري، ځکه چې وکیل صاحب خو ډېر یو مخور مشاور مشهور هغه څېړه و په افغانستان کې چېړه و او یو برجسته ښځه و. په همدې خاطر دا باید نه تنها د طالبانو په وسیله، یعنی باید د یو بیطرفه کمیسیون لخوانه، حتی ملل متحد باید په دا مسئله کې باید شامل شي چې یو بیطرفه ملی او بین‌المللي کمیته باید دا وسیله شي، ځکه چې دا د ښځو په مقابل کې دا بالکل یو تعرض ده. دا باید وسیله شي چې دا یو قتل ده، یو تروریستي مسئله ده، دا څنګه هغه شوې ده. په همدې خاطر دا ډېر د اهمیت ور خبره ده. یعنی نه تنها د کابل په کچه، د افغانستان په ټول سطح کې دا یو بد حادثه.
بله ښاغلی سادات، ولې فکر کوي دا پیښه مهمه و ځکه غبرګونونه ورته ډیر و د اروپا تر پارلمان پورې مثلا په لویدیز کې نورو بیلابیلو بنسټونو پر دې پیښې غبرګون وښود فکر کوي د پیښې ارزښت په څه کې و آیا دا یو پخوانی وکیل و ارزښت دا و او کنه د وکالت ترڅنګ دا یو میرمنه و یا په ټوله کې مثلا لمړنۍ پخوانی قانون گزاره یا وکیل و چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته وجل کیږي
معلومدار چې وکیل صاحب یو سیاسي شخصیت و یعنی وکیل و پارلمان کې دام ډیر مهم مسله ده او بل اصلی مهم مسئله چاگه یو برجسته میرمن و پا اوس وقت که متاسفانه دی میرمن و پرزد دی خز و پرزد یو کمپاین روانده او پدا مسئله که متاسفانه طالبان هم دیر قوی مسئولیت لری زکه چه خپله دی طالبان داره دی خز و پا مقابل که یو کمپاین آغاز کرده ده همه اول ورځ نه تر اوسه پورې د ښځو په مقابل کې یو تلاش یو کمپاین روان ده د طالبان لخوا نه په همدې خاطر دا یو ډیر بد حادثه و باید ډیر وڅېړل شي او اصلي مسؤلیت راځي د طالبانو په اداره کې یعنی طالبانو مسؤول ده طالبانو باید یوازې دا خبره کفایت نه کوي چې وصله والا خلق دا کار کرده دو وصله والو غیر قانونی وصله والو اشتون دننه پخار که دا خو مانای داده چه پخار که یو انرشیزم ده یعنی قانونیت موجود نلری حاکمیت قانون نشته دا خطول مسائل ده طالبان و دیداری مسئولیت اقیقی سرگندوی با هم دی خاطر اصلی نوی که دی طالبانو پیدا را که
کور ودان سادات سیب سلامت و سیبر ترازو ستانگزی سیب تا ستانگزی سیب داغا پیخ دی طالبانو حکمت تا چه پیغامونه لری هغه حکمت چه تر اوز هم پر اسمیت نده پیجندل شوی که چه هم لنالی سر دوی وای چه تعامل لری دی سمیل هوادون سر تعامل لری خدا علی که هم دیر پر نازک حالت که دی وقت نا وقت دی نریوالو تر فشارون ولانده وی داغا پیخ چه پا کابل که وش و لمرنه وکیل د طالبانو له واکمنۍ وروسته وجل کیږي هغه هم په مرموز ډول د ناقانونه وسلوالو لخوا د طالبانو په ټکو څه فکر کوي د طالبانو د حکومت داخلي او نړیوال مشروعیت ته څومره یو صدمه رسوي
لودین صاحب ګوره سادات صاحب هم دته اشاره وکړه یو ډاله چې قانون گزاره نوی سیستمونه لري نو هغه ته موږ حکومت هم نشو ویلای او نړۍ هم باید دته متوجه چې طالب لا غورز نه چراغ لای ده د میرمن په نامه یا د میرمن هغه نوم یو ابزار لاس کې اخیسته ده په شکل د اشکال مکاتب و تړل پانتونونه و تړل هر هغه څه چې وو تر دو پورې چان هغه سنگارتونونه د ښځو چې وو وروی تاسو په ولایاتو کې په هغه هم بندیز وکړو په کار باندې بندیز وکړو دا یو گروپ یا یو نظام یو ډله چې غواړي چې په افغانستان کې حاکمیت وکړي نو د ټولنې ټول برخې هغه ټول خلک چې هلته اوسیږي هغه که نری که ښځه یي په هغه کې سهیم وي ونډه لري نو باید د هغه نه کار واخیستل شي راځم په وکیلا صاحب باندې وکیلا صاحب د افغانستان د ولسي جرګې غړی وه د ملت استازی وه او په څنګ د هغه کې قانون ګزاره وه د یو ښځې یا د یو قانون گذار وزل یا په شهادت رسول د افغانستان د قانون هغه ډیوه خاموشه کوي یا هغه مړه کوي نو دا یوه ډیره زړه بغونکې پیښه ده او په دې کې باید نړیوال مداخله وکړي او دغه د یو بې طرفه کمیسون لخوا په جدي توګه باید وڅېړل شي او طالبان ته طبعا یا د طالب نظام ته یا حکومت ته یا ډلې ته دا یو واضح پیغام ده چې تېر وخت یو میرمنه یو قانون گزاره په خپل حاکمیت کې ساتی نه شي نو بس دا ملت به څنګه وساتې دغه ملت خو خدمات غواړي دا ملت خو کار غواړي دا ملت خو په ټول معنا په ټول تی مسؤلیت لري د هغه په مقابل کې چې ته یو قانون گزار چې هغه هم د تا د استخباراتو په نامو راځي او هغه له کور نه په شپه کې د افغان میرمنه په شهادت رسوي نو دا واضح خبره ده چې ته یو وګړی نشې ساتای، یو قانون گزار نشې ساتای، نو دا ملت دا څلوېښت میلیونه ملت هم هېڅکله نشې ساتای. نو طالبان که چیرې په دغه شکل باندې روان وي او ورځ تر بلې زموږ تعلیمي مراکز همداسې په ټولو بنسټو کې تاسو ګورئ چې ټول خلک د وتو په حالت کې دي، هیڅوک هلته نه پاتې کیږي. وخت چې زموږ علمي سیاسي قانون گزار کادرونه په ویره کې دي چې هغه په وطن کې پاتې دي او نور راوتي دي باندې، نو هغه نظام ورځ تر بلې تعظیف کیږي او هغه هیواد له بدبختۍ سره مخ کیږي. او دا به د ده له هغه تاثیرات به تر څلوېښت کاله به نه جبرانېدونکې خبره وي.
او ستانګزا صاحب، طالبان یوه ادعا کوي، هغه دا چې دوی امنیت ټینګ کړی دی، د دوی له راتک سره وژنې کمې شوې دي. دغه ادعا ممکن په نسبي ډول صدق هم وکړي، خو وروسته یو پیښو په کابل کې یو څه اندېښنې پیدا کړي. مثلا د بهرنیو چارو وزارت مخې ته خونړۍ چاودنه وشوله، په دې تېر یوه میاشت کې د هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه وشوله، په جماعتونو باندې پر شیعه مذهبو باندې حمله وشوې، دغه ترور وشو د لومړي ځل لپاره د یوې قانون گزارې یا قانون جوړونکې. دغه ډول پیښو په مجموع کې د عام ولس پر روحیې څه اغیز کړی دی، یا حداقل د هغو لوستو کادرونو په روحیې څه اغیز کړی دی؟ او آیا فکر کوي طالبان لا هم په دې ادعا باندې په دې ادعا کې مثلا صادق دي چې وایي دوی امنیت ټینګ کړی، او کنه فکر کوي دغه ادعا هم ورور تر سوال لاندې راځي؟
نودین صاحب، طالبان هغه ورځ نه چې راغلی دي د بیان د ازادۍ په ستونې باندې پښه ایښې ده. هغه رسنۍ چې د خلکو ستونزې ته انعکاس ورکوو، تاسو ګورئ چې عملاً هلته فعالیت نه شي کوی. هر هغه څوک چې غږ پورته کوي هغه عاجل دود یوړي بند کې اچي، یا په شکل د اشکال هغونه تعهد اخلي، تهدیدوي یې. دا یو واقعیت ده. ګورئ په افغانستان کې خاصتا کابل کې په هر حوزه کې په هر سیمه کې پیښې روانې دي، اختطاف کیږي، غلاوې اوج ته رسیدلې دي. دا یو واقعیت ده. موږ خلکو سره په تماس کې یو، تاسې هم خلک تاسې سره هم تماس کوي. یعنی دا خو په دې معنا نه ده چې مار په دوه ګوټو پټیږي، هیڅ کلام دا نه پټیږي. که چیرې دودی پر رسنۍ او په ستونې باندې پښه ایښې ده او نه غواړي چې هغه پیښې چې هره ورځ کیږي هلته عملاً هغه ته رسنۍ انعکاس ورکوي، ولې خلک خو تر اوسه ژوندي دي او هغه ته انعکاس ورکوي. دغه پیښې ځکه ډېرې سوي دي په دغه خپل کابل کې، په هر حوزه کې د خلکو نه موټر وړل کیږي، د خلکو کورو ته غله واوړي دي، استخباراتو په نامو د چې موږ د طالب استخبارات بیا متاسفانه هر حوزه چې خلک ورځي بیا دا مسؤلیت نه اخلي. نو د تا په جامه کې راځي او د تا له نوم نه استفاده کوي، تا سره اجازه نامه یا د سلا هغه کارت تا ورته ویشلی ده، نو بیا مسؤلیت ته نه اخلي. که چیرې داسې نه ده، نو د تا استخبارات خو ته خو وایي چې خلکو ته امن ده په افغانستان کې او ته خلک ساتې، نو دا خلک ونیسه. دا خو یوه پیښه نه ده،
او مننه ستانګزای صاحب. کور مو ودان، بحث هم وروستیو شیبو ته رسیږي. راځي چې لږ په حلارو باندې تم شو. ښاغلی سعادت، څه فکر کوئ حلارې څه کېدلی سي؟ د طالبانو حکومت ته مو لنډې سپارښتنې څه دي تر څو وکولی شي په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي، او هغه سیاسون او پخواني قانون جوړونکي یا نور کدرونه علمي او سیاسي چې په افغانستان کې اوسي، هغوی کم تر کمه د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړي؟
محترم لودین صاحب، د افغانستان اصلي مشکل، بنیادی مشکل دا دی چې په افغانستان کې بعد د طالبانو د سيطرې نه یو لوی حقوقي بحران رامنځته شوی ده په افغانستان کې. مونږ او تاسو ګورو چې په دا یو نیم کال کې په افغانستان کې قانون اساسي موجود نه ده په افغانستان کې، یعنی قوانین استمرار نه لري. متاسفانه دا ټول قوانین د تعلیق په حال کې ده، تر هغه وخت پورې چې دا لوی حقوقي بحران حل نشي، یعنی په افغانستان کې یو قانون اساسي رامنځته نشي، دا مشکلات به ورځ په ورځ زیاتیږي متاسفانه. او بل اصلي مسله دا ده چې طالبانو اداره باید ځان پوکي چې په اوس وخت کې د حقوقي لحاظ نه په افغانستان کې مسؤول دولت موجود نه ده، دا یو اداره ده د طالبانو حاکمیت ده او د حقوقي لحاظ نه دته حکومت د فکتو وای. یو د فکتو حکومت موجود ده اما دولت مسؤول موجود نه ده په افغانستان کې. په همدې خاطر اساسي لاره داده چې ژر تر ژره په افغانستان که باید قانون اساسی را منسته شی چه دا بوران حقوقی ختم شی.
بله. او
اساسی قانون پر بنیاد ده مشروعیت ده بحران ده ال ده پاره یو لار باید پیدا شی. متاسفانه دست یو سوی تفاهم راغلی ده را منسته شویده چه دوی فکر کوی چه مشروعیت بهرنی قوتونو پلاس کده، یعنی بهرنی دولتونه لوی قوتونه به جهان که طالبانو پر رسمیت و پیجنی داده مشروعیت مانا ورکوی. ده مشروعیت مسئله ده افغانستان پلاس کده، ده افغانستان ده رای و او ده افغانستان ده خلق و ده نظر پر اساس مشروعیت را منستکیگی. او ده مسئله ترغه وقت پوری چه قانون اساسی رامنستنی چی داگد و دی متاسفه ورست پا ورست زیادیگی
کور ودان سادات صاحب دیر مننه پا دی هیله چی داگه کورانه مشروعیت چی تاسو وای تر لاسه چی تر چو ده افغانستان شاو خواسلویخ میلونه وگلی ده آرامه احساس وکی ده خوندیتوب احساس وکی کور مودان که غلستان اگزای استاسو ده پای سپارختنی هم او رو سکول پا کار دی چی پراتون که ده داگه دول پیخو مخنیوای وش.
لودین صاحب، د افغانستان خلق باید خپل د موخه نظر تصمیم ونیسي. په داسې وخت کې چې یو ډله یا هغه نظام چې مشروعیت درلوده هغه لاړ یا سقوط یې وکړ، او نن داسې ډله راغلې ده چې هغه صرف خپل خبره منی دي، چا نه منی. نو دلته ملت ته پکار ده چې قرباني ورکړي او راووزي، که هر څوک یې د هغه مقابل کې ودرېږي او یو داسې میکانیزم منځته راولي چې ټول قومونه اقوام چې هلته ژوند کوي په یو غږ سره، او د افغانستان د خلکو لپاره چې هغه واقعي کسان دي د هغه لپاره انتخاباتو ته ولاړ شي، او دوی په ده باندې واداره کړي چې انتخاباتو ته ولاړ شي. او که چیرې دا کار ونه شي لکه څنګه چې سادات صاحب هم وویلې، نو مشروعیت چې موږ لاسته را نه وړو هیڅوک په افغانستان کې کامیابیدای نه شي، او راز تر بلې به دا وضعیت خرابیږي. او موږ احتمال لیده لرو چې دننه کورنۍ جنګو ته ولاړ شو، حتی دا موضوع تجدید لاره هواروي افغانستان کې.
کور مودان ډیره ډیره مننه. د ازادۍ راډیو اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. له خپلو میلمنو د لوګر د ولایتي شورا له پخوانی مشر حسیب الله ستانکزی، او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي شنونکي میر عبدالواحد سادات صاحب څخه ډیره مننه. او اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پیسو